Radio. Radio Wasabi.
دا امریکا غږ شنه رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما اجملنده او سما د نورو همکارانو سلامونه ومنه. سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د سې شنبه ورځ ده. د 1399 هجری مریز کال د لیندې د میاشتې 25 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر د 15 سره برابر ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 5.15 اوریدل کېږي. د معمول سره سم سارنې نیم سات خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د خزینه پولیسو لپاره د 25 میلیون ډالر مرستې شمنه کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د شانګهای همکاري سازمان د مشرۍ غونډې په څنګ کې د روسیې له صدر اعظم سره کتلي دي. او د استرالیا پولیس وایي د سیدنی ښار په یرغمل نیونه کې د وسلوال په ګډون 3 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د خزینه پولیسو لپاره د 25 میلیون ډالر مرستې شمنه کړې. دا خبره په حساب کې د جندر د چارو سلاکار جنرال ګارسیا ګوردانا په کابل کې خبري اعلان ته وکړه. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د پیسې پراتلونکو سوي کال کې د حساب تر سار لاندې ولکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقوقو او جندر د څنګ رئیس ډګرمن حکمت شاهي ویل د امریکا د دې پیسو د لګښت لپاره یو پلان برابر کړي. د ویل ټاکل شوی چې د دې پیسو نه د پولیسو لیکو ته د زیاتو خزینه افسرانو د جلب او جذب ظرفیتونو لوړول لو روغتي خدماتونو بشري حقوقو د خکولو او خزینه پولیس ته داستوګنه د کورونو جوړولو په برخه کې ګټه واخیستل شي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د شانګهای همکاري سازمان د مشرانو د غونډې په څنګ کې د روسي له صدر اعظم دیمټري میدویډوف سره وکتل. خغلی عبدالله په دې کتنه کې چې د قزاقستان په مرکز استانه کې وشو ویل د روسي د افغانانو پراخ ملاتړ کړی او هیله وکړه چې د کابل او مسکو ترمنځ اړیکې لا هم پراخ شي. د استرالیا پولیس وایي د سیدنی ښار په یرغمل لیونه کې د وسلوال په ګډون 3 کسان وژل شوي. پولیسو تیر شپه په هغه رستورانت یرغل وکړ چې ویرانی سړی په کې له 14 ساعتونو زیات وخت لپاره خلک یرغمل کړي وو. پولیس وایي د یرغمل لیونکي 50 کلن هارون مونز پولیسو وشتلې وو او روغتون ته پر لارې ساور کړه. یو 14 کلن سړی او 13 کلن خزم روغتون ته پرستوم لشل. په دې پیښه کې 14 کسان ټپيان شوي. یرغمل لیونکي له یرغمل وغوښتي چې په کړکوي کې د تور اسلامي بیرغونه پورته کړي. دا قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټول ادب او غږ وکړ چې د قزاقستان له خپلواکۍ څخه دفاع وکړي او د مرکزی آسیا د دې هیواد د خپلواکۍ د جشن د منځلو لپاره یو نوی پلان جوړ کړی دی. دا سیبریخي چې د خپلواکۍ د جشن د منځلو دا پلان او د نظربایف خبرې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو عکس العمل دی چې د قزاقستان په اړه یې کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اګست میاشت کې په ډاګه ویلي و چې قزاقانو هیڅکله یو دولت نه درلود. اخوا د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د اونۍ په پا پای کې په مخالفو خبري رسنوي یارغل د سیاسي دښمنانو چټلو عملیاتو ته جواب او اروپایي اتحادیه ته ویلي چې مداخله دین نه کوي. دا یک شنبه د ورځې په یارغلونو کې لږ تر لږه 40 کسان نیول شوی دي. دا کسان د خلکو لا ویرولو او غواخولو نیولي د دولت د نیول لپاره د ډلو جوړولو جالکاری او بدرد ویلو په تورونو تورندي. د ترکی حکومت په دې عمل اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړی دي. اردوغان د دوشنبه په ورځ په یوې ټلویزیونی مرکه کې ویل اروپایي ټولنه د خپل کار کوي. د زیاته کړه دا ټولنه د مطبوعاتو د ازادۍ ناری سوري وهي خو دا د دوی کار نه دي. د اردوغان د سرګندونو په ثواب کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی خبرګون ښکارا کړه ویل د اردوغان د عکس العمل په اړه سخت حیرانه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د ایتالیا په مرکز روم کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي دولتونو د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندل لپاره فشارونه زیات کړي دي. نتنیاهو روم ته روانېدو مخکې سخت دریز غوره کړ او ویل نور ته به اجازه ورنکړي د هغو مذاکرو لپاره چې د اسرائیل امنیت ممکن پکې معاملې شي شرایط کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ روم ته رسیدلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف سره شاوخوا 3 ساعته خبرې وکړي. د روسیې روبل د جمعې په ورځ د ډالر او یورو په وړاندې تر ټولو ټیټې سطحې ته ولوید. په دې ورځ یو امریکایي ډالر له 3.40 روبلو او یو ایرو له 8.1 روبلو سره تبادله شول. د روبل د ارزښت د کمېدو له امله د روسیې مرکزي بانک اړ شو چې مداخله وکړي او خپل شاوخوا 350 میلیونه ذخیره شوي ډالر یې وپلورل چې د روبل د لاغ کته کېدو مخه ونیسي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د همدا افغانستان د جنستر شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان مروي د تودوخه لوړ درجه 0.0، په هرات کې اسمان مر د تودوخه لوړ درجه 14.3، په مزار شریف کې اسمان وریځ وي د تودوخه لوړ درجه 15.2، په جلال آباد کې اسمان غبار وي د تودوخه لوړ درجه 19.5.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په پاڼه کې کتل شي azadiradio.com مو دا وی پاڼه پاته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د شانګهای همکاري سازمان د ګډون په مقصد قزاقستان ته تلو د جمعې په ورځ د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویډیف سره کتلی دي. همدارنګه به واوري چې د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره یې له تیرو دوو اونیو را په دې خوا نوي اقدامات پیل کړي دي. د ولسمشر اشرف غنی په هغه وروستیو څرګندونو چې د هیواد د امنیت د مسؤولو ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ په چارو کې د همغږۍ غوښتنه کړې ده. په دې موضوع د افغانستان د ولسي جرګې لغړی جبار قهرمان سره مرکه لرو چې وایي
زموږ اداره اساسي مشکل چې اوس په لرو سره مخامخ دي په هر ولایت په هر سیمه کې هر کله برخیال دی.
دا کونړ د دانګام ولسوالۍ په امنیتی وضعیت هم تازه حال درکوه. ولدی مو هم خبرو چې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د مخالفو د خبری رسنوی په مرکزونو د حکومت وروستی ارغل د غو د چټلو فعالیتونو جواب که وختو زین نور ریپورتونه به هم ولرو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د شانګهای همکاري سازمان کې د ګډون په مقصد قزاقستان ته تللی او دغه تل د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویډیف سره مکتلی دي. ښاغلی عبدالله په دې کتنه کې د افغانستان له خلکو سره د روسیې د پراخ ملاتړ یادونه کړې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا غوښتنه یې کړې. په اړه یې تفصیل جنقه الکوزین اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنګ کې د روسي له صدر اعظم دیمیتری میدویډیف سره خبري وکړي. په دې کتنه کې چې د قزاقستان په مرکز آستانه کې وشوه، ښاغلی عبدالله میدویډیف ته وویل روسي د افغانانو پراخ ملاتړ کړی او هیله وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا دوام وکړي. میدویډیف ښاغلی عبدالله ته چې دوه میاشتې وړاندې د اجرایوي رئیس په دندې ګمارل شوی د بری هیله وکړه. خاغلی عبدالله قزاقستان ته د سفر په لومړۍ ورځ د هغه هیواد له صدر اعظم کریم مسیموف سره وکتل او په دې کتنه کې خاغلی مسیموف د ملي وحدت حکومت جوړیدل د افغانانو په ګټه وبلل. اجرایوي رئیس د غراس په قزاقستان کې له شمیر افغان محصلانو سره هم وکتل او د محصلانو د بورسونو په غزولو بحث وکړ. خاغلی عبدالله له افغان سوداګرو سره په کتنه کې د سوداګریزو فعالیتونو د زیاتېدو پر لارو چارو او د غراس د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پراختیا پر مسلو خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د یو دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په 12مې مشیزه غونډه کې د ګډون په مقصد قزاقستان ته تللی. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکاري سازمان اصلي غړي دي. افغانستان، پاکستان، هند، ایران او منګولیا پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره یې له تیرو دوو اونیو را په دې خوا نوي اقدامات پیل کړي. دا چې دا نوي اقدامات څه دي د یوسف خان زدران په رپورټ کې به واورو.
په کابل کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره سم امنیتي مسولین وایي چې د دې ښار د امنیت لپاره په خپلو کې د همغږۍ او مرستو نوې لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د کابل د 111 قول اردو قوماندانۍ او د کابل پولیسو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دې اقداماتو یې ښه نتیجه ورکړي او د ډیرو حملو او چاودنو مخه یې نیولې ده. د کابل د 111 قول اردو قماندان قدیم شاه شهیم وایي د دې اقداماتو په لړ کې د تیرو دوو اونیو را په دیخوا څه باندې 50 کسان نیولي چې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ورسره وو.
لانی کمرغه موږ د دې اقداماتو لمخې او زیات شمیر چاودیدونکي توکي بیلابیل وسلې راکټونه چې په کابل ورېدونکي وو او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد مو لاس ته راوړي دي.
د ښاغلي شاهین په وینا په دې وسلو کې په لسګونو کلاشینکوپونه، تفنګچې، د چاودیدونکو موادو ډک وسکټونه، بېهوده کوونکي زهري مواد او لاسي بمونه نیولي او په کابل کې د څو راکټي حملو مخه نیولې ده. امنیتي ادارې په داسې وخت کې د ګډو ګزمو خاصو عملیاتو د ډېریدو او شکمنو کسانو او ځایونو د پلټنې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې بمي چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې ډېرې شوې دي. سره له دې چې خلک وروستیو نامنیو اندېښمن کړي، خو د افغانستان ملي امنیت وایي چې د کابل ښار د امنیت په خاطر د دوی نوی پلان ښې نتیجې ورکړي چې په دوام سره به یې د داسې حملو ډیر تنظیمونکي ونیول شي. د دې ادارې ویان عبدالحسیب صدیقي له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو په تړاو نیول شوو کسانو ته لازمې جزاوې ورکړي.
موږ ډاډه یو چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په نیول شوو کسانو د هیواد نافذه قوانین او د اسلام د مبین دین احکام جاری کړي. د دوی فعالیتونه د لسهاوو ماشومانو، ښځو، بېګناه سړیو او د هیواد د زړورو ځواکونو د وژنې سبب ګرځي چې د بخښلو نه دي.
په هیواد او په تیره بیا مرکز کابل کې د نوي حکومت له جوړېدو سره حملو زور واخیست او په تیرو څو اونیو کې یوازې په کابل کې د شلو په شاوخوا کې حمله شوي چې د حکومتي چارواکو په وینا ډېر تلفات ملکی کسانو ته رسیدلی دي. امنیتي ادارې بیا په مرکز کابل کې د حملو د ډېریدو علت د وسلوالو کسانو کمزوري یادوي او وایي چې دوی په مخامخ جنگ کې توان له لاسه ورکړی، خو غواړي په عامه ځایونو کې په حملو ځانونه مطرح کړي. له دې سره جمهور رئیس اشرف غنی ژمنه کړې چې په کابل کې د ګارنیزون له جوړولو سره به هڅه وکړي چې د هیواد د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي ډېره او ورسره به امنیت ښه شي.
ولسمشر غنی وایي چې د هیواد د امنیت د مسؤولو ادارو، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ په چارو کې همغږي نشته. ښاغلي غنی د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال د کابل ګارنیزون د جوړېدو د اړتیا یادونه وکړه او پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کولو لپاره به په راتلونکو څو ورځو کې د کابل ګارنیزون جوړ شي. د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له غړي جبار قهرمان سره بحث کړی دی. ښاغلي قهرمان د مرکې په پیل کې د هیواد د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ همغږي نشتوالی د افغان ملي امنیتي ځواکونو لویه نیمګړتیا وبلله.
نش قوت دی ویل د قوت ترمنځ همغږي موجوده وي، تشویق مسایل موجوده وي. زموږ یګانه اساسي مشکل چې اوس په لرو سره مخامخ دی، په هر ولایت، په هر سیمه کې هر کله برخیال دی. په دې صورت باندې د قوتونو ترمنځ هیڅ نوع تشویق مسایل خپل وجود نه لري. هر ولایت کې ځینې شته چې خپل هلمند تاسو ته مثال درکوم. موږ په هلمند کې 3000 افغاني قوا لرو او په مقابل کې په خلا مخالفین ته 2000 قسط شاوخوا کې اضافه یو څو یو نفر هم نشي تثبیتولی. څنګه شغل خلک ټول عمر تاروژي حالت لري او 3000 قوا د مدافعي حالت ولري؟
نه همغږي د افغان ملي امنیتي ځواکونو یوازینی مشکل دی که نور مشکلات هم لري.
دوه مشکل اساسي مشکلات لري چې یو ضعف د مدیریت دی چې مدیریت بنا پر استعداد نه وي ایجاد شوی. د سهم په شکل باندې د یو چا د خوشحالولو لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت یو ډېر نااهله مدیر ته سپارل شوی دی. د ضعیف مدیریت لرل د دې مفهوم چې بیا دې تشویقي مساعي ته لاره نشي خلاصولی. د نه تشویقي مساعي او د ضعیف مدیریت دغه دوه علته په زموږ په امنیتي پاتونو کې موجود.
په پام کې ده چې لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی یادونه وکړه، په کابل کې ګارنیزیون جوړ شي، مګر کچیرته هغه دوهمه مسله چې تاسو یادونه کوي، یعنی د مدیریت کمزوري، نو د دې ډول ګارنیزیونونو جوړول په کابل او په لویو ښارونو کې فکر کوي چې ګټه به وکړي؟
کچیر د ګارنیزیون پر اساس قوي مدیر توجیب شي، هغه به په استناد د خپل د قوي مدیریت په لرلو سره بالکل دا ټولمنځي په خپل وجود کې پیدا کی چې هغه محل او هغه ساحه کې ټول نظامي نهادونو ته پر یو نقطه تمرکز ورکړي.
بله قهرمان صاحب، همغږي یا هماهنګي چې ورته وایي په څه ډول راتلی شي؟ البته ویل خو یو عام مفهوم دی.
اصلا مشکل په مدیریت کې دی. پد وختونه چې د یارو سره په جریان کې زموږ مدیریت د نه پر استعدادونو نه بلکې د سهم په شکل د چا د خوشحالولو لپاره ایجاد شوی.
حکومت له دوو بیلو ډلو جوړ دی، که څه هم دواړه اړخونه په خپلو کې ظاهرا همکاري سره کوي، مګر په داسې حال کې چې حکومت په دې ډول سره ویشل شوی، دغه همغږي چې تاسو یې یادونه کوي د څنګه راتلای شي؟
دا موږ بوشن تشویش یو یګانه تشویش په لاندې وسنی وزارت څخه چې ما په خپل د ځان د شپږ باندې چې کوم تشویش ما سره موجود دی، زه په خپل د دې رښتیا هم د دوسره حکومت یا دوه مدیران دا په خپل پر دې دلالت کوي چې په ډېر مشکل باندې به سړی ځان ته تاسو ورته چې ګوندې د دې موجود کول زه بیا هم د خپل امیدونه نه خرابوم په اصطلاح باندې بیا مې هیلې امید همیشه دا دي چې د خدای په لاس خپلو لویو ګټو ته
دا ولسی جرګې غړی جبار قهرمانو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه ورته وسم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د خزینه پولیسو لپاره د 25 میلیونو ډالرو مرسته کوي. دا خبره په حساب کې د جندر د چارو سلاکار جنرال ګارسیا ګوردانا په کابل کې کړي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د شانګهای همکاري سازمان د مشرانو غونډې په څنګ کې د روسیې له صدر اعظم دیمتري میډویډف سره کتلی دي. د استرالیا پولیس وایي د سیدنی ښار په یرغمل نیونه کې د وسلوالو په ګډون درې کسان وژلي. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټولو اتباعو غږ کړی چې د قزاقستان له خپلواکۍ څخه دفاع وکړي او د مرکزي اسیا د دې هیواد د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو لپاره یې نوی پلان جوړ کړی. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اونۍ په پای کې په مخالفو خبري رسنیو یارغل د سیاسي دښمنانو د چټلو عملیاتو ځواب و. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د ایتالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وسم رضوان مراد ته غوږ دو چې د لویدیز مطبوعاتو ته یې کتنه کړي.
لویدیز ورسپانو او خبرونه په خپل ورسته یو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت او سیاسي حالت په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکلي د افغانستان د روان نړیوال ماموریت په ترڅ کې تر اوسه پورې 3400 اتیا بهرني عسكر وشل شوی او 215 میلیارډ ډالر مصرف شوی دي. ورسپانه د افغانستان موجوده ستونزو ته اشاره کړې او لیکي چې څلور مسلې مهمه دي. لومړی ستراتیژیک ضربه. فاینانشل ټایمز لیکي لزینو پرمختګونو سره سره بیا هم طالبان نه یوازې په لیرې پروتو سیمو بلکې په خارونو کې هم فعالیت لري. ورسپانې د امریکا دفاع د وزارت د پخوانی سلاکار سارا چایس چې شاوخوا یو لسیزه په افغانستان کې تیره کړې ده خبره نقل کړې چې وایي د افغانستان جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. هغې د افغانستان د نوي حکومت په اړه ویلي دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي نوی حکومت به د اداري فساد په لمنځه وړلو کې بریالی شي. فاینانشل ټایمز د افغانستان دوهم مسأله ملاتړ رول ګڼي. ورسپانه لیکي زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې کنړیوال له افغانستان څخه ووځي نو په دې هیواد کې به ټولې چارې ضربه اخري. درېمه مسأله د افغانستان لاسته راوړنې دي. ورسپانه د هیریټیج ټولنې د غړي لیزا کورتیس خبر نقل کړي چې ویلي دي د دې لپاره چې ولې 10,000 امریکایي سرتیري تر نامعلومې نیټې پورې په افغانستان کې پاتې نشي هیڅ توجیه کوونکی دلیل نشته. نوموړي ویلي په کوریا کې اوس هم 10,000 امریکایي عسكر پراته دي او کله افغانستان څخه امریکایي عسكر ووزي نو په دوو یا دریو کلونو کې به طالبان بیا واک ته ورسیږي. فاینانشل ټایمز د افغانستان څلورمه مهمه مسأله د ښځو مدني حقونه بللې دي. ورسپانه د ولسی جرګې د غړي نیلوفر ابراهیمی په حواله لیکلي د بهرنیانو د خوشحاله ولو لپاره به تویل شي چې دا مهال د افغانستان په پارلمان کې درې شپې ته خزینه وکیلان دي او په کابینه کې هم یو وزیر موجوده ده. خودنو موړي په وینا کله افغانستان څخه نړیوال ملاتړ ختم شي نو هر څه به لمنځه ځي. انډیپندنت ورسپانه په خپل ورسته غنه کې د هلمند ولایت د امنیتی وضعیت او د دې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده له هلمند څخه د برتنوي ځواکونو لوتلو څو ونې ورسته د دې ولایت زیاتې سیمې د طالبانو تر واک لاندې راغلي دي. د مقالې لیکونکي د هلمند یو ټکسي چلوونکي په حواله لیکي د هرې ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 12 میل لري د حکومت واک او کنټرول پای ته رسیږي. انډیپندنت لیکي برتانوي او امریکایي ځواکونه د 13 اکتوبر میاشت په وروستیو کې له هلمند څخه ووتل او د څه د پاسې یوې میاشتې په ترڅ کې زیاتې سیمې د طالبانو لاسو ته ولوېدې. ورسپانې ته د هلمند چارواکو ویلي د سرک د غاړې ماینونه لا هم د دې سیمې د خلکو لپاره د یو جدي ګواښ په توګه پر ځای پاتې دي. ورسپانې زیاتوي د هلمند محدودې زیربناوې هم د منځتلو په حال کې دي. زیات شمېر کورونه د څښاک اوبه او برېښنا نه لري. زیاتره ښوونځي ودانۍ او کلینیکونه ډاکټران نه لري. انډیپندنت ورسپانې د لښکرګاه د بست 50 بسترې روغتون د مشر ډاکټر نثار احمد څخه په نقل لیکلي، هر ورځ دوی ته شاوخوا 2500 ناروغان مراجعه کوي چې زیاتره د جګړو او یا ماینونو ټپیان دي. روغتون د ډاکټرانو او دارو درملو د کموالي له ستونزې سره هم مخامخ دی. ورسپانې د هلمند د کچکی د برېښنا د بند په اړه لیکلي دي، طالبانو دې بند ته تلونکي لارې نیولې، د سیمې له خلکو د برېښنا د بلونو پیسې راټولوي او له هغو انجینرانو هم پیسې اخلي چې د کجکي بند تخنیکی مسایلو د حل لپاره کار کوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې د سهار له 8 نه بیا د ماښام تر 8 د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې خپرېږي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او قومي پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو دعوی کوي. په دې اړه به له روح الله انوري نه نور تفصیل واورو چې له سیمې رپورت راستولې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې له تیرې ورځې د 2000 په شاوخوا کې بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو طالبانو په دانګام ولسوالۍ کې د پرتو افغان ځواکونو او پاڅون کوونکو خلاف بریدونه پیل کړي چې تر اوسه په کې نږدې 500 برید کوونکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
تقریبا تا الحال 18 نفر دشمن کشته شده و 28 نفرشان زخمی شده که در میدان جنگ باقی مانده. عملا
په جګړه کې 13 تن وسلوال وژل شوي او 28 ټپیان شوي دي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي. زموږ ځواکونو ولسی پاڅون کوونکو وکولې شول چې د دانګام په لوړو سکو د افغانستان درې رنګ بیرغونه ورپوي. هغه وای په روانه دو ورځنۍ جګړه کې دوه دولتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. قومندان وای اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. دوی هڅه کوي چې پاڅون کوونکو ته ځانونه ورسوي، خو په لاره کې وسلوالو طالبانو ماینونه خښ کړي چې د دوی د پرمختګ مخینه ولیده. سید خیل وای دوی د لری وشتونکو توپونو په وسیله د وسلوالو طالبانو بریدونه کمزوري کړي او تر اوسه یې هوایي ځواک ته کوم اړتیا نه ده پیدا شوی.
توپچی بسیار خوب داریم، میتونیم از توپچی خود استفاده کنیم. قطعه هوایی که
مو په ولایت کې لپرتو افغان ځواکونو کار اخسته او تر اوسه مو د بل ولایت څخه هم مرسته نه ده غوښتي. ډیر ښه توپچی لرو، موږ له توپچی ځواک څخه کار اخلو. هوایی ځواک ته مو لا هم اړتیا نه ده پیدا شوی او هر کله چې وغواړو هغوی مرستې ته چمتو دي. خو د پاسون کوونکو مشر حاجی منزمین خان بیا شکایت کوي چې د دوی دوه کلی وسلوال لو طالبانو محاصره کړي او تر اوسه ورسره حکومتي ځواکونو لازمه مرسته نه ده کړې.
تقریبا د 2000 په خوښه کې بارنه ده لري چې د پنجابیانو د ربارو په شمول باندې او دغه زمونږ سره تر راوځي د موږ په لاس په لاس باندې جګړه روانه ده. تقریبا دوه کلی زمونږ محاصره راځي د کورګو خور او بره ده. څنګه سره چې په دې په موږ باندې هغه وکړه دا غوړه څه څه موجودې دي اوسه وخت د سدونې پر دې کارکو صاحب پورې چې تقریبا زمونږ 50 کیلومتر لرې سهاره
یعنی تا سر دغه خلکو مرسته کړی کنه دا کړی تر اوسه.
طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادۍ راډیو ته داوه وکړه چې په جګړه کې یو شمیر دولتي ټانکونه ویجاړ کړي، درې پوستی نیولي او له لسو زیاتو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد وای دوی سره بهرني وسلوال وجود نه لري، بلکې ټول جنګیدونکي د سیمې اوسیدونکي دي. خلک وای دانګام د ډیورن په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې له تیرو څه باندې 4 کالو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کولې او اوس یې اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو سره په جګړه اوښتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د مخالفو د خبری رسنیو په مرکزونو د حکومت وروستی یرغل د هغو چټلو فعالیتونو ځواب و چې مخالفانو پیل کړی. اروپایي ټولنې د ترکی په دې عمل انتقاد کړی، خو اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې کار کې د مداخله نه کوي او دا د دوی کار نه دی. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزین اورو.
د ترکی پولیسو د اونۍ په پای کې د سیاسي مخالف فتح الله ګولین په مربوطو خبری رسنیو یرغل وکړ او لږ تر لږه څلېرش کسان یې نیولی دي. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د اونۍ په پای کې په مخالفو خبری رسنیو یرغل د سیاسي دښمنانو چټلو عملیاتو ته ځواب و او اروپایي اتحادیې ته ویلي چې مداخله دې نه کوي. په نیول شوو کسانو تور ده چې د خلکو له بیرولو او ګواښلو نه نیولی د دولت د نیولو لپاره د ډلو جوړولو، جالکاریو او بد رد ویلو کې فعالیت کوي. د ترکیې د حکومت په دې عمل اروپایي اتحادیې او د امریکا متحده ایالاتو انتقادونه کړي. اردوغان د دوشنبې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکه کې وویل اروپایي اتحادیه د خپل کار کوي. د زیاته کړه دا اتحادیه د مطبوعاتو د ازادۍ نارې سوري وهي، خو دا د دوی کار نه دی. د ترکیې جمهور رئیس دا هم وویل کوم کسان چې غواړي د دې هیواد امنیت ته ګواښونه مخامخ کړي په دې کار کې به بریالی نه شي. کوم کسان چې هڅه کوي ترکیه تیرو وختونو ته وګرځوي، په چټلو معاملو او اړیکو کې داخل شي، باید پوه شي چې په دې کار کې به بریالی نه شي او ښه به وي هر څومره ژر چې کولی شي دا ډول فعالیتونه ختم کړي. په ترکیه کې اقتصادي وده روانه ده او ډیموکراسي هم د غښتلتیا په حال کې ده. د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی غبرګون ښکاره کړه. وی ویل د اردوغان د غبرګون په اړه سخته حیرانه شوې ده. په نیول شوو کې د یوې ورځپاڼې او تلویزیون مسؤول مدیر چې په امریکا کې د تابعیت شوي دیني عالم فتح الله ګولین ملاتړ کوي شامل دی. ګولین د رجب طیب اردوغان سخت مخالف دی.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نو کلو هم جنگ بود جدارن.
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چمو دمه؟
و بایز یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تو نشي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واورئ.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو دا وسم د ژوند رنگونه ورو
د ژوند رنگونه.
امینه ابراهیم خلیم اوس که په دې توګه استقبال څومره زده کړې کړې څومره درس دی ویلې؟
زه خو د اقتصاد نه فارغه یم، د شخصي پنتونه اداره او تجارت څخه فارغه یم او د ترڅنګ ټکنالوژي معلوماتي برخه کې مې هم دوه کلن ډیپلوم اخیستی دی. په جندر کې کار کوم او ډېر د خپل کار نه هم خوشحاله یم، راضي یم، کوی شم، سرته رسوی شم، په رسېږم. همدغه ماته کافي ده چې زه د خپل کار د اودې نه وتی شم.
اوس که په دې خبرې وکړې چې د کابل پوهنتون او د شخصي پوهنتونو ترمنځ څومره فرق ده؟
فرق ډېر زیات دی، په درسي سیستم کې ډېر فرق دی. شخصي پوهنتونونو کې تابان چې خارجي استادان دي، مثلا پاکستاني استاد دی، هغه زړه نه سوځي چې د افغانانو باندې کوشش نه کوي. کابل پوهنتون کې قیدګري ډېره ده، په فشاري ډېره ده، په درسونو باندې د پرش دی زده کړي. دوی په امتحان کې ناکاموي چې بل ځل دوی کوشش وکړي کامیاب شي او څه زده کړي. او په شخصي پوهنتون کې داسې نه ده، دوی ته سوالونه ورکوي چې اسانه شي ورته او اسانه ښې نمرې واخلي. د دې لپاره چې ووایي خلک چې د شاګرد ناکام نه شو، دا تابان چې درس زده کړی و اما هغه داسې نه ده، هغه ته سوالونه ورکړي وي، هغه ته شاګرد په ضرر دی. شاګرد دوه کاله بعد درې کاله بعد ته د هغه منیجمنت په اړه پوښتنه وکړه، دغه په ذهن کې هېڅ شی نه دی پاتې، ځکه چې هغه په اسانۍ سره کامیاب شوی دی. هغه درس نه دی لوستلی، هغه موضوع نه دی رسېدلی.
نو ولې تاسو غوښتل شخصي ته لاړسئ؟ آیا کابل کې د جذبېدو امکان کم و؟
د کابل پوهنتون کې ما ونه شو کولی چې هغه نمرې چې ما د اقتصاد دپاره اخیستی و نه توانېدم په رښتیا ډول چې درس ووایم. نو زه مجبور شوم شخصي پوهنتون د مخې زده کړې مخته یوسم. هغه هم بیا که شخصی وی که دولتی وی، څوک چې غواړي یو ځای ته ځان ورسوي په خپله هم کولی شي مطالعه ولري، که استادان په افشاري ورباندې رانوړي که ناکاموي که کامیابي وي، خو شاګرد باید خپل ځان ورسوي. هغه موضوع چې په ده پورې اړه لري باید په هغه باره کې څه مطالعه ولري.
شخصي پوهنتونونه خو طبعا فیس هم اخلي، څنګه توان تاسو درلوده چې وریکوئ که په مشکل هم پوره کړئ؟
خو ته په مشکل هم پوره کړه، خو نه کېده چې زما هر کال آمادگی د کانکور لوستی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای، امکان یې لرلو چې بیا دغسې پاتې وای. نو د دې لپاره ما غوښتل چې علاقه مې لرله او دا مې تصمیم و چې ما باید پوهنتون ویلی وای. خو زما د کورنۍ د کوره بد وي چې که مشکل و که په اسانه و زما سره یې مرسته وکړه چې زه پوهنتون ووایم.
دوستانو د ژوند رنگونو په پروګرام سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو دا زموږ لومړنی نیم ساعت خبري مجله و.